بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
دلو یو بخون کې خدای په سپیشل نامه تیرن رادیو قدم نور دن کو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبه ورځ د 1404 لمریز کال د غوی د میاشتې 24مه د 1446 هجری قمری کال د ذوالقعده د میاشتې 16مه او د 2015 زیږدیز کال د می د میاشتې 14مه نیټه ده. سمن الله زمانی د خپل ګران همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی يم. څو درن ورځې او ساته ما زیرنه خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې بله معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هم د ایران د 1.5 دورې اټومي کنفرانس ترسره کېدل څه اهمیت لري تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د فارسي ژبې د مشهور شاعر حکیم ابوالقاسم فردوسي په تړاو د پوهنتون له استاد ښاغلي تمهید الله سیلانی سره زموږ د همکار چمتو شوې ځانګړې مرکه واورئ. او په پای کې به هم په غزه کې د لوږې په تړاو پروګرام ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې او ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس پاتم وکړی د دې محال خبرونو ته. په بل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له امریکا سره په خبرو اترو کې د ایران د اټومي پروګرام بندولو نه مطرح کېدل. د مولا برادر په مشرۍ تاتارستان ته د یو پلاوي سفر. د پاکستان په بلوچستان کې د څلور ډریورانو او کلینرانو وژل کېدل. او د سینوسټیر شم له لوري د غزې په برید کې نږدې سلو کسانو ته اوښتې مرګ شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي شورا د مشر د چهارشنبه په ورځ وویل د امریکا د ولسمشر ویناوي وښودلې چې هغه په خیالونو کې ډوب دی. ټرمپ د دې پر ځای چې د ایران د داخلي حالاتو اندېښنه وکړي، په دې فکر کې دی اوسې چې په امریکا کې تر ټولو د ناخوښ ولسمشر ریکارډ جوړ کړی دی. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف د اسلامي ودونو د بین المجالس په 19مه غونډه کې وویل په لویدیځ آسیا کې د ګډوډیو جرړه له سینوسټي مافیا څخه د امریکا د رژیم په ملاتړ کې نغښتې ده، او د دې نیواک او جنایت سره په مخالفت کې د سیمې خلک مقاومت ته مخه اړولې ده. د ایران د پارلمان مشر زیاته کړه په مقاومت باندې د خلکو د باور په هکله همدومره بس دی چې تر ټولو په وروستي نظر غوښتنه کې چې په غزه او د اردن د سیند په لویدیځ غاړه کې وشوه، له 1.5 کال بمباری وروسته د فلسطین مقاومت له ټولو نه په زیات واټن سره محبوبیت لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر هم نن چهارشنبه د خبرلرنو په غونډه کې د ایران په هکله په عربستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر شپې خبرو په اړه وویل د ټرمپ خبرې له بده مرغه یو غولونکی نظر و. د ایران خارجه وزیر سید عباس رقچی وویل هغه لاره چې ټرمپ د پرمختګ او پنځون په لړ کې چې د سیمې د هیوادونو د لیوالتیا په هکله وویل، په حقیقت کې هغه لاره ده چې د ایران ولس د انقلاب په ترسره کولو سره انتخاب کړی ده، او د یو خپلواک ولسواک آزاد پرمختللي او هوسا هیواد درلودلو لپاره کچ کړی ده. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا امریکا و چې په تیرو 40 کلونو کې د بندیزونو له لارې او په خپلو فشارونو سره د ایران د ولس د پرمختګ مخه ونیوله. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت ویان پر دې باندې په ټینګار سره چې د ایران د اټومي پروګرام بندول په اصل کې له امریکا سره په خبرو اترو کې مطرح نه ده وویل، زموږ اټومي پروګرام به خامخا په جدي توګه دوام وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان د اسماعیل بقایی پرون سه شنبه د تهران په نړیوال کتاب نندارتون کې د بهرنی چارو وزارت په غرفه کې د کتاب او ډیپلومات پروګرام کې په ګډون کولو سره ټینګار وکړ. له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو کې د ایران هدف د لاسته راوړنو خوندیتوب او د هغو بندیزونو ختمول دي چې په ناحقه پر ایراني ملت لګول شوی دي. په غیر زیاته کړه په خبرو اترو کې د ایران ګډون اوس نه بلکې تل جدي او د پایلو ترلاسه کولو په هدف دی. موږ له خبرو اترو څخه د رټولو او وخت ضایع کولو لپاره د وسیلې په توګه کار نه اخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې ادعا پر ردولو سره چې ایران د نورو موخو لپاره اټومي ټکنالوژۍ ته مخه کړې ده وویل. د دې پروګرام تاریخ د 1970 او له هغه مخکې پورې اړه لري، کله چې په امریکا کې سټینفورد پوهنتون سپارښتنه وکړه چې ایران د خپلو اړتیاو له امله باید لږ تر لږه 9 د برېښنا فابریکې جوړې کړي. د 90% غني کولو سره لومړنی څیړنیز راکټور د امریکا لخوا جوړ شو. له انقلاب وروسته جرمنیانو د بو شهر راکټور له 60% جوړولو سره پرېښود. بقایی د اټومي وسلو د نه خپرېدو په تړون کې د ایران پر غړیتوب په ټینګر سره وویل. په دې اساس ایران د نورو هیوادونو او همدارنګه د نورو غړو هیوادونو په څیر حقونه لري چې او که چیرې د دې حقونو کارولو اجازه ورنه کړل شي نو د دې نړیوالو حقونو رامنځته کولو ته څه اړتیا ده. د ایران د امر ډیپلوماسۍ مرکز مشر همدارنګه دې ته په اشارې سره چې په سیمه کې یوازینی اټومي وسله لرونکی اسرایلي رژیم دی یادونه وکړه. هغه رژیم چې په نسل وژنه کې روښانه تاریخ لري ایران له پیړیو راهیسې پر هیڅ هیواد یرغل نه دی کړی او څنګه ایران یو ګواښ ګڼل کېدی شي او اسرایل نه. د افغانستان او طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د کازان 16 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان ته سفر کړی دی. د طالبانو اقتصادي معاونیت لیکلي چې ات پلاوی به د کازان 16 نړیوال اقتصادي فورم په څنډو کې د یو شمیر هیوادونو له لوړ رتبه چارواکو سره رسمي لیدنې هم ولري. ټاکل شوی دغه غونډه نن پیل او د رواني میلادي میاشتې تر 13 دوام وکړي. د دې غونډې موخه د اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا او د افغانستان د بیارغونې لپاره د پانګونې راجلبول دي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د کارپوهانو په وینا طالبان د افغانستان د بحراني وضعیت د ښه کولو لپاره د نړیوال اقتصادي ملاتړ د جلبولو په لټه کې دي. د کازان په فورم کې ګډون چې د سیمې یو له مهمو اقتصادي پیښو څخه دی د طالبانو لپاره یو فرصت برابروي چې پانګوالو ته د قانونو او زیربنایي پروژو او همدارنګه زیربنایي پروژې معرفي کړي. د طالبانو مشرتابه د خارې طرحو یا پلانونو د غوره او اغېزناک تطبیق و د نیزو سوداګریزو او صنعتي ساحو پراختیایي چارو کې د لازمو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه یو فرمان ورکړی دی. د فرمان په لومړۍ ماده کې راغلي د کور او ښار جوړول وزارت او د کابل ښاروالۍ په ګډون د ولایتونو او ولسوالیو اړوند ښاروالۍ مکلفې دي چې د برېښنایي او چاپي رسنیو د جوماتونو امامانو د ګذر وکیلانو او نورو مناسبو وسایلو له لارې د ښاري پلانونو اړوند لازم معلومات او تفصیلات فوقتن خپاره او د غوښتنې پر مهال خلکو ته ورکړي. دغه فرمان په دویم ماده کې راغلي هغه سیمې چې په خارې ساحو کې داخل شوي دي او تفصیلي پلان نوی ورته جوړ شوی. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې ذکر شوي ادارې مکلف دي چې تفصیلي پلانونه دوی ورته جوړ او خپاره کړي. د فرمان په دریمه ماده کې هم راغلي چې د چارو ادارې او د فرمانونو او حکومتونو د تعقیب او نظارت لوی ریاستونه مکلف دي چې د دې فرمان له تطبیق څخه په دوامداره توګه نظارت وکړي. دوستانو اوس هم راځو په ننګرهار کې د کتاب د دور زین نندارتون په تړاو زموږ د همکار را لېږل شوی راپور په ګډه اورو.
ننګرهار پوهنتون کې د کتاب نړیوال ورځې په ویاړ د کتابونو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون جوړونکي وایي موخه یې په ځوانانو کې د کتاب لوستنې او مطالعې دود پیاوړی کول دي. په دې دوه ورځني نندارتون کې چې د ننګرهار پوهنتون له لوري د پوهنتون په انګړ کې جوړ شوی په خوا او شاشلو غرفو کې دولتي او خصوصي سکتور په ګډه کتابونه نندارې ته ایښي دي. د ننګرهار پوهنتون د علمي څېړنو مرستیال پوهندوی سید محمد وقار وایي لدی نندارتون جوړولو نه موخه کتاب لوستنې او مطالعې ته د ځوانانو هڅول او د دې دود تازه کول او همدارنګه ځوان نسل ته د عامه پوهاوي لپاره د پیغام ورکول دي. هغه وایي داسې انګیري چې ځوان نسل د کتاب لوستنې او مطالعې نه د واټن اخیستو په حال کې دی، چې نوموړی یې لامل د ټولنیزو شبکو په ځانګړې توګه د ګرځنده تلیفونونو ناسم کارول بولي. خود دې نندارتون یو ګډونوال بیا وایي د ټکنالوژۍ د پرمختګ له امله تر ډیره د کتاب ځای ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ګرځنده تلیفون نیولی، او دا چې ځوانان تر ډیره له ټکنالوژۍ سره آشنا شوي نو همدا لامل دی چې د کتاب نه لرې پاتې دي. هغه وایي په هر حال ټکنالوژي د کتاب ځای ناستی نه شي کېدی او د کتاب ارزښت باید وساتل شي.
او په دغه وخت کې چې د مطالعې ارزښت دی یعنی زمونږ په نظر لږ کم شوی دی، هغه په دې چې ټکنالوژي یو څه پرمختګ کړی دی او هر سړی د موبایل څخه استفاده کوي، په موبایل کې کتابونه ورسره دي پی ډی ایف شکله. خو زمونږ نظر دا دی باید مونږ کتابونه ولولو، هغې ځان سره وګرځو، ځکه کتابونه چې دي ذهن پراخوي.
د دې نندارتون یو بل ګډونوال به د دې ډول نندارتونونو د جوړولو د زیاتېدا هیله کوي او وایي د کتاب لوستنې او مطالعې د دولو لپاره باید ډېر کار وشي. په دې دوه ورځنی نندارتون کې سلګونه عنوانه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې تر ډېره یې د ځوانانو په ځانګړې توګه د پوهنتون د زده کړیالانو پام ځان تر اړولی دی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د پاکستان د بلوچستان په نوشکي ولسوالۍ کې څو ورځې وړاندې تختول شوي د څلورو تنو پنجابي ډرایورانو او کلینرانو جسدونه موندل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي روغتون ته د لیږد وروسته د یادو کسانو هویت معلوم شوی چې د پنجاب اصلي اوسیدونکي دي چې دوه پکې ورونه هم شامل دي. دوی د ګازو ټانکر چلولو چې څو ورځې وړاندې د نوشکې په احمد وال سیمه کې وتختول شول. تر اوسه کومې ډلې د یادې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې د بلوڅو ازادۍ غوښتونکي ډلې ګڼ شمېر پنجابي مزدوران او کسان وشلی دي. د غزې په جنوبي برخه خان یونس کې د صهیونیستي رژیم په تر ټولو وحشانه برید کې ویل کېږي چې له څلوېښتو زیات فلسطیني وګړي شهیدان او له اویا زیات هم نور ټپیان شوي دي. د رسنیو په حواله د صهیونیستي رژیم پوځ د خان یونس د اروپایي روغتون په احاطه کې نه بنکر بستر بمونه وغورځول چې له امله یې په څو ځایونو کې ځمکه وشکېدله. راپورونه وایي چې په دغه بریدونو کې تر څلوېښتو زیات فلسطینیان شهیدان شوي او تر اویا زیات هم نور ټپیان شوي دي. صهیونیستي رژیم د ټپیانو د ژغورلو پر کسانو هم بمباري کړې چې د بمي بریدونو له امله د روغتون تر څنګ ولاړ بس هم په ځمکه کې ننوتی دی. صهیونیستي رژیم د پوځ ویاند ویلي چې د خان یونس په برید کې د حماس د اسلامي غورځنګ مشران په نښه شوي چې د حماس مشران د روغتون لاندې د قومندانۍ په زیرزمیني او کنټرول کمپلیکس کې وو. بلخوا فلسطیني سرچینو ویلي چې صهیونیستي رژیم د شهید یحیی سنوار ورور محمد سنوار د ترور هڅه کړې ده. عربستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر په لړ کې د امریکا او سعودي ترمنځ د 122 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک شول. سپین ماڼۍ ویلي چې دا دفاعي تړون د سعودي د 600 میلیارد ډالرو د پانګونې د ژمنې یوه برخه ده. د دفاعي تړونونو کې د جی آی ګاز ټربایننو صادرات د انرژي په سکتور کې د 14 میلیارد او 200 میلیونه ډالرو تړون او د 4 میلیارد او 800 میلیونه ډالرو په ارزښت د 230 بوئنګ الوتکو تړون شامل دی. د خبرونو پای. شاہ تہران.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بوله د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د ایران د 1/3 دورې اټومي کانفرانس ترسره کیدل څه اهمیت لري. د ایران د 1/3 دورې اټومي کانفرانس د علمي نخبګانو، خصوصي سکتور او د ایران د ځوانو ساینسپوهانو په ګډون د مشهد په مقدس ښار کې پیل شو. دا کانفرانس د سه شنبې په ورځ د 2025 کال د می میاشتې په 14 د اټومي انجمن په هڅو او د ایران د اټومي انرژي سازمان په ملاتړ سره د مشهد مقدس ښار په کوربتوب ترسره کیږي. د دې دورې د کانفرانس اصلي محورونه لکه د وړانګو کارول او د وړانګو نوې ټکنالوژي، فزیک او د اټومي او پلازما ټکنالوژي، اټومي راکټورونه او کوانټومي ټکنالوژي، د سون توکو دوره او د اټومي مواد او همدارنګه اټومي حاکمیت او دوامدار پرمختګ شامل دی. دا علمي غونډه د نظرونو تبادلې، د نوي لاسته راوړنو وړاندې کولو او د اټومي علومو او ټکنالوژي په برخه کې د ملي همکاریو د پراختیا لپاره یو فرصت دی. د لومړۍ ورځې په موضوعاتو کې په نړۍ کې تحقیقاتي راکټورونه او د هغوی کارونې، د تهران په راکټور کې د نوټرونی انځور اخیستنې سیستم معرفي کول، د تهران په راکټور کې د سونتو کازموینه، د تهران په راکټور کې د رادیو ایزوټوپ تولید او قیمتي ډبرو ته وړانګې ورکول او د اصفهان تحقیقاتي راکټورونو معرفي کول شامل وو. تهران د 1/3 دورې اټومي کانفرنس د لومړۍ ورځې په څنډه کې د اټومي څارنې یو مرکز په رسمي توګه معرفي شو. په دې کانفرنس کې له 1200 څخه زیات د اټومي صنعت فعالین په شمول د پوهنتونونو استادان، محصلین، خصوصي سکتور او د اټومي صنعت یو شمېر مدیران او ساینسپوهان ګډون لري. د ایران د اټومي انرژي سازمان مرستیال جواد کریمی ثابت د دې کانفرنس د لومړۍ ورځې په سنډه کې وویل دا کانفرنس د خپل وخت په پلان سره ترسره کیږي او د خبرو اترو په چوکاټ کې نه دی جوړ شوی. هغه پیغام چې ترې اخیستل کیږي دا دی چې کله لویدیځوال د دې آثارو تنوع ته ګوري دا ښیي چې دا ټکنالوژي په ټول هیواد کې ریښې لري او له هیواده نشي ایستل کیدلی. د اټومي انرژي سازمان مرستیال زیاته کړه اټومي صنعت ډېر نور صنعتونه تر خپل اغیز لاندې راولي. دا ټکنالوژي په فضایي، سمندري او ترانسپورټي برخو کې کارول کیدی شي. په یقین سره د دې ټکنالوژي وده کولی شي د ټول هیواد د ایکوسیستم ته وده ورکړي. د ایران د 1/3 دورې اټومي کانفرنس ترسره کیدل له کورنیو او نړیوالو اړخونو څخه اهمیت پیدا کوي. دا کانفرنس د ایران تر ټولو لویه علمي پیښه او د اټومي علومو او ټکنالوژي په برخه کې تر ټولو معتبره علمي غونډه ده چې د سلګونو متخصصینو، استادانو، محصلینو، څېړونکو او د اټومي صنعتونو استازو په ګډون ترسره کیږي او د علمي همغږۍ په رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. په دې کانفرنس کې له 500 څخه زیات علمي مقالې وړاندې کیږي چې په دې مقالو کې د اټومي همجوشي، کوانټومي ټکنالوژي، د پاکې انرژي، د سون توکو دوره او په طب او اټومي صنعت کې د وړانګو د کارونې په برخو کې وروستۍ موندنې شاملې دي. د دې علمي غونډې ترسره کیدل به د ایران د معتبر پوهنتونونو او دولتي او صنعتي بنسټونو ترمنځ همغږي پیاوړې او د علمي او جرایمي مرکزونو ترمنځ تعاملات به هم زیات کړي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو خره غلاست او یو د تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه خبري. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشيږي چې تاسو به د فارسي ژبې د مشهور شاعر حکیم ابوالقاسم فردوسی په تړاو له ښاغلي تمهید الله سیلاني سره زموږ د همکار چمتو شوی مرکه واوري او وروسته به هم په غزه کې د لوګي په تړاو پروګرام باورې چې لدې سرپرایز موږ د نن ورځې یو سات ته مازګرنۍ خبرونه هم پاید ورسېږي. زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې د www.parstreet.ir/ps چې په کې د ایران افغانستان سیمې نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی او لوستلی شئ. تر بیا تاسو به لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه.
د تهران رادیو ډیرو قدر منوریدونکو زموږ ته د سلامونه ومنه عزیزانو. د غوی د میاشتې 15 نیټه د فارسی ژبې د درنخت او هم دغه راز د تکړه فارسی ژبې شاعر حکیم ابوالقاسم فردوسی د درنخت لورځ سره سمون خوري. تهران رادیو د حکیم ابوالقاسم فردوسی د شخصیت او د هغې د آثارو په حق له د افغانستان له تکړه ادیب خاغلی تمهید الله سیلانی سره مرکه کړې ده چې د خبرونې په دې برخه کې ورته ستاسو پام را اړو. تمهید الله صاحب، د افغانستان خلک ابوالقاسم فردوسی څومره پیژني او د هغې د آثارو په حق له زموږ اوریدونکو ته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابوالقاسم فردوسی د دې سیمې او منطقې یو حماسه‌سرا شاعر و چې دی د سامانیانو په دور کې اوسېده. د لپایله چې دی د نهمې پیړۍ د نهمې میلادي پیړۍ شاعر دی او د لپایله له شعر و شاعري او حماسه‌سرایۍ سره علاقه درلوده. هغه وخت دغه هیوادونه چې اوس د افغانستان، تاجکستان، ایران او ځینو پاکستان، هند او دغه هیوادونو په نوم پیژندل کیږي، په هغه وخت کې دغه هیوادونه په دغه تشکیلاتو کې نه موجود، بلکې د ساحه د لوی خراسان په نامه یادېده. او فردوسی هغه مهال چې شاعری ته پیل وکړ او په شاعری یې شروع کړه، هغه د سامانیانو دور و. او د ده نوم ابوالقاسم فردوسی دی. دی نه یوازې د فارسی ژبې شاعر دی، دا دقیقه ده چې د شاعري په فارسی ژبه کړې ده، اما دی د دې سیمې او د دې منطقې شاعر دی، ځکه دغه منطقه پخوا د خراسان په نام یادېده. او د دې ټول سیمې شاعران، ادیبان او لیکوالان، مورخین او لرغون پیژندونکي د مرحوم فردوسی له آثارو څخه استفاده کوي. فردوسی د فردوسی ژوند په اړه ډېر معلومات نشته، ځکه چې په هغه وخت کې چې د ژوند کو کتابت او لیکوالي وه، البته اما د ده د ژوند په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. اما کوم څه چې موږ ته راپاتې دي، هغه حکیم نظامی گنجوي یو قرن وروسته د حماسه‌سرا شاعر ابوالقاسم فردوسی پاکله لوستونکو ته وړاندې کړي دي او د ده په ژوند د تحقیقات کړي دي او د ده د ژوند تیارې برخې روښانه کړي دي. فردوسی چې د سامانیانو په دور کې ژوند کو او د په حماسه سرایۍ باندې پیل وکړ، د حماسیانو د اوبخې د سامانیانو واکمنۍ کې د فردوسی ډېر قدر کېده او ملاتړ یې کېده، مالي امکاناتو ته برابرېدل او د دې تر څنګ د ده ښه استقبال کېده، د ده لیکنو، د ده شاعرۍ او د ده د ادبي تحرک نه استقبال ښه استقبال کېده. د همدغه استقبالتوب، د همدغه ملاتړ په وجه د شاهنامې په لیکلو پیل وکړه او دغه شاهنامې شاوخوا 10 کاله وخت ونیو. نو په دغه دور کې د ډېرې سیمې، ډېر کتابونه، ډېر آثار، ډېر تحقیقات وکړل تر څو شاهنامې فردوسی ولیکي. او دا داسې یو آثار دی چې په ده کې نه یوازې چې د هغه وخت د سیمې حالات ذکر شوي دي، بلکې تاریخي اماکن، تاریخي قرائن، تاریخي پیښې، اساطیري کیسې او په مجموع کې درې برخې لري چې یوه یې اساطیري برخه ده، یعنې اساطیري داستانونه لري چې دا په پښتو ژبه کې تر ډېره جوماتونو کې، تر ډېره په ولسي نکلونو کې، تر ډېره په ولسي مجالسو کې حتی تر اوسه پورې هم لوستل کیږي او شاعران د په خپل کیسو په خپل شعرونو کې هغه ته یادونه کوي. بل برخه د پهلوانۍ دور، پهلوانۍ دور کې هغه د هغه وخت لوبې، د هغه وخت سیاسي ډیالوګونه، د هغه وخت سیاسي تحرکات، د هغه وخت سیاسي تقابلات او د هغه وخت کلتوري مسایل پکې ځای په ځای کړي دي. یو بله برخه چې تاریخي مسایل ته راځي، هغه د تاریخي ځایونو نومونه دي، د تاریخي پادشاهانو یا د تاریخي شاهانو نومونه دي، واکمنۍ دي، د هغوی دور ته اشاري دي. د تر څنګ ځینې نور دغسې تاریخي ځایونه دي، تاریخي نومونه دي، تاریخي آثار دي چې په شاهنامه کې ذکر شوي دي. هغه څه چې په شاهنامه کې ذکر شوي دي هغه یوازې فارسي ژبه پورې نه تړل کیږي، بلکې د دغه منطقې ګډ مشترک مال دی. کله خپل بحثه لرې لاړ نه شمه او بیا به وروسته په دغه مسئلې باندې بحث وکړم چې پښتنو لیکوالو شاعرانو د ده پر آثارو په کومو برخو باندې کار کړی دی، هغه به بیا وروسته زه بحث پرې وکړم. اما کله چې دی د سامانیانو په وخت کې شاهنامه لیکي، بیا وروسته تر دې د غزنویانو په دور کې د غزنویانو توجه شاهنامه فردوسي ته کمه وي یا خپله مرحوم فردوسي ته کمه شي، نو په همدې اساس دی د خپل ژوند هغه وروستۍ مراحل یا وروستۍ کلونه په محجورتوب او فقر کې تیروي. نو دی شاوخوا نظر د ده اشعار و روایاتو ته شاوخوا 80 کاله عمر کوي او د چې کومه شاهنامه لیکلې ده، شاهنامه له 50,000 نه تر 60,000 پورې بیتونه لري او دا په دریو کټګوریو کې ترتیب کړې ده. ځینې نور آثار دي لکه یوسف زلیخا ده، هغه هم ده پورې منصوبېږي، اما دقیق معلومه نه ده چې فردوسي دغه آثار لیکلی او که یې نه ده لیکلی. نو که د فردوسي د ژوند یا د زندګي نامې خلاصه باندې راوسرخیږو، فردوسي د نهمې پیړۍ یو نامتو حماسه سرا شاعر تیر شوی دی. دی په هغه وخت کې د دغه منطقې او سیمې تکړه لیکوال، شاعر او حماسه سرا یا حماسي شاعر تیر شوی دی، چې هغه وخت دغه سیمه په مجموع کې د خراسان په نامه یادېدله او په خراسان د خراسان په سیمو کې د افغانستان ځینې برخې، د تاجکستان او د ایران او د نورو منطقو مرو، سمرقند او بخارا سیمې راځي، چې دا د دینه د موضوع نه موږ دا نتیجه اخیستلی شو چې فردوسي چې کومه شاعري کړې ده هغه یوازې د فارسي ژبې مال نه دی، بلکې د دغه منطقې مال دی. ځکه دکه چې د کومو تاریخي اماکنو د کومو تاریخي ځایونو او پیښو شاهانو یادونه شوې ده هغه د دغه سیمې مشترک مال دی. راځو پښتو ژبې ته. پښتو ژبه کې شاهنامه، د شاهنامې زیاتره برخې پښتو ژبې ته ترجمه شوې دي او د دې تر څنګ په شاهنامې باندې په تاریخي لحاظ زموږ د پښتو ژبې ډېر لیکوالانو کار کړی دی، چې له هغه څخه یو درویش تورانی دی چې د کوزې پښتونخوا پښتون شاعر دی او د یو کتاب لیکلی دی په نوم د پښتنو کړه وړه، په هغه کې د شاهنامې اساطیري کیسې او هغه ځایونه چې په شاهنامه کې یاد شوي دي او هغه د دغه سیمې د مشترک مال په توګه یادیږي، د هغه سپړنه یې کړې ده او د هغه تاریخي مراجعو ته ورغلی او د هغه تاریخي تحلیل یې کړی دی. او بیا په نتایجو کې دا ویل دي چې فردوسي یوازې د فارسي ژبې شاعر نه دی، بلکې ده چې کوم اثار تخلیق کړی دی دغه د دې سیمې او منطقې فرهنګ، کلتور، تاریخي پیښې، اساطیري داستانونه، باورونه او د دې سیمې کړه وړه تفسیروي او د دغه سیمې د کړه وړو ترجماني کوي. دا واقعیت دی چې فردوسي په حقیقت کې د دې سیمې، لکه څنګه چې موږ وویلو چې د فردوسي آثار درې برخې لري، یوه برخه اساطیري ده چې دا هغه وخت باورونه دي، کله چې یو سیمه عقیدوي وي نو هلته باورونه هم زیات وي. دغه اساطیري کیسو نه تر اوسه پورې د پښتنو په مجالسو، جوماتونو، د مشرانو په مجالسو او کلیوالو کیسو کې استفاده کیږي. د دې تر څنګ بله برخه د کلتور د فرهنګ برخه ده چې هغه کې سیاسي تقابلات دي، سیاسي پیښې دي او کلتوري مسائل دي، پهلوانیانې دي، د هغه وخت نور مسائل دي چې ذکر شوي دي. بله برخه تاریخي ده، نو دا طبیعي خبره ده چې افغانستان یوه برخه وخې د خراسان په نام یادېده او دلته تاریخي پیښې د دې سیمې مرتبطه دي او د دې تر څنګ هغه تاریخي پیښې چې په هغه وخت کې په دغه منطقه کې پیښې شوي دي هغه ټولو مشترک او ګډ مال دی. نو یوه پیښې تاریخي مسایل ته ده. زموږ پښتنو لیکوالو چې د افغانستان په علومه اکاډمۍ کې، د کابل پانتون کې، د هرات په پانتون کې او په کوزه پښتونخوا کې کوم اثار، کوم مقالې چې پر فردوسي لیکل شوي دي هغه پر دې بابت لیکل شوي دي چې فردوسی په خپله شاهنامه کې کومو تاریخي مسایلو ته اشاره کړې ده. خصوصا زمون د لرغونو ژبو استادانو، متخصصینو او لیکوالو دغه برخه ته زیاته توجه کړې ده، ځکه هغه مسایل چې ده په خپلو اثارو کې ذکر کړي دي په تاریخي لحاظ هغه د افغانستان سره ډېر مرتبطه دي او حتی د پښتنو او افغانانو له کلتور، فرهنګ او تاریخ سره مرتبطه دي. چې یوه ښه بېلګه یې د درویش دراني کړه وړه په نوم یو اثر دی، یو اثر دی چې ده پکې دغه مسایل یاد کړي دي. نو په مجموع کې موږ ویلی شو چې فردوسی د دغه منطقې او د سیمې حماسه سرا شاعر وو او دا د دې سیمې د فرهنګ، کلتور او تاریخ لپاره داسې یو اثر لیکلی دی چې نړیوال شهرت لري. زما وړاندیز منحیز د یو استاد، درنو محصلینو، محققینو او د ژبو و ادبیاتو لارویانو او علاقمندان ته دا دی چې دوی دې د په تاریخي لحاظ، په ایتمولوژیک لحاظ، په ژبپوهنیز لحاظ د فردوسی اثارو ته بالخصوص پښتانه لیکوال او څېړونکي د فردوسی اثارو ته توجه وکړي او د فردوسی اثار دې له تاریخي اړخه وڅېړي او هغه اماکن، هغه تاریخي پیښې، هغه اساطیري یادونې، هغه فولکلوري مسایل چې فردوسی په خپلو اثارو کې بازتاب کړي دي دوی کولی شي چې هغه د قرائنو، شواهدو او تاریخي تحلیلونو له مخې او ایتمولوژیکو څېړنو له مخې تحلیل کړي او هغه د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي او له هغو څخه استفاده وکړي تر څو د افغانستان سیمې او خلکو او زمونږ د خلکو تاریخ، د تاریخ په شفافیت، ړوندتوب او پېژندنه کې له راتلونکي نسل سره مرسته وکړي.
تمهید الله صاحب، ستاسو ډېره ډېره مننه.
غزه کی سخت لوګه، د تهران رادیو ډیرو قدر منوریدون کو زو سلامونه او نیک پرزوینه و منای عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخبر محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د فلسطین په غزې ترانګ کې د خلکو لالوګې سره د مخامخ کېده د ستونزو په هکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، دوه میاشتې کېږي چې د فلسطین په غزې ترنګه کې شل لکه خل د بېساري کلابندۍ او د لوږې د سیاست تر ګزار لاندې ورغلي. داسې ماشومان چې د یوې مړې ډوډۍ او د لږ شان درملو لپاره خپل ژوند له لاسه ورکوي. د د فلسطین د غزې له لوګي سره د مخامخ کسانو غاغ د دغه انساني غمیزې په وړاندې د دنیا د شرمیده غاغ د خلکو غوګونو ته رسوي. دوی میاشتې کېږي چې د غزې ترنګه په کامل ډول کلابنده ده او دغه سیمې ته هیڅ خوړه نه ورځي او هلته هیڅ درمل نه ورځي او هلته هیڅ سونګ او پیټراول نه ورځي. د غزې ماشومان په خالي خېټو سره د مرګ په انتظار ناست دي. د غزې سیمې میندې د نړۍ د رسنیو په چوپتیا کې دعاګانې کوي. پلاران په حیرت کې دي. د غزې کورونه وران شوي او کډوال په وټونو کې کډوال او بېکوره شوي دي او هلته له فریاد او ژاړه پرته بل هیڅ غږ نه اورېدل کېږي. د اور لمبې هره شیبه چې وغړي کمیږي او بیا زیاتیږي. مړي تر خاوره کنډولو لاندې شوي دي. د امبلنسونو غږونه اورېدل کېږي. د فلسطین د غزې روغتونونه یو بل پسې ورانول کېږي. د غزې ترانګې بې شمېره ډاکټران او نرسانې او نرسان شهیدان کړای شوي دي. ناروغان په عاجزانه ډول په یوې کترې اوبو پسې ګرځي، درملو پسې ګرځي او د زخمونو لپاره مرهم او پټۍ غواړي. خو هیڅ خبر نشته. ګودامونه خالی دي. د دروخانو او د دوکانونو المریانې خالی دي او د نړیوالو موسسو او د شمیرنو پر اساس هر ورځ د غزې ترنګې څو ماشومان د لوږې له کبله مري او دلته هر ورځ څو میاندې د درملو د نشتون له کبله مري. دا د غزې ترنګ ده.
عزتمن اوریدونکو، 2 میلیونه انسانان د قستی قحطۍ په دور شل کې دي. د ټولنیز نسل کشۍ لپاره منظم شوی سیاست، د نژادي پاکونې لپاره سیاست، د اسرایلو پخوانی دفاع وزیر هغه په ښکاره ډول بیان کړی دی، خو نړیوالې ټولنې چوپتیا غوره کړې ده. ځینې هیوادونو کله ناکله دغه کار په چوپ ډول غندي، خو هیڅ کله عملی اقدام نه ترسره کوي. امریکا هم هغه راز د اسرایلو د رژیم اصلي ملاتړې ده. اروپا په ډیپلوماټیکو خبرو کې ډوبه شوې ده. په عربو هیوادونو کې هیڅ حکومت تیار نه دی چې د اسرایلو د دغو سیاستونو پر ضد راوپاڅي. د سیمې عربو هیوادونو په شعارونو بسنه کړې ده، یعنې شعارونه یې کافي بللي. څه د پاسه 50 اسلامي هیوادونه حتی د وچو شیدو د یوه ډبې غزې ترانګې ته د استولو توان نه لري. دا په داسې حال کې دی چې له مظلومو د ملاتړ شعار په ټولو محافلو او ټولنو کې اوریدل کېږي. داسې فکر وکړئ چې هیڅ جنگ نه وي. داسې تصور وکړئ چې هیڅ جنگي حمله نه وي. تصور وکړئ چې هیڅ تاریخي مسله، هیڅ مخینه نه وي. یوازې 2 میلیونه بیګناه انسانان د خوراکي موادو او د درملو د غوڅېدا له کبله کلا بند وي. دغه حالت څه تفسیر او څه توجیه درلودلی شي؟ مګر داسې نه ده چې لوږه او تنده د تاریخ په اوږدو کې تل د شکنجې او زورولو لپاره یوه وسیله وه او ده. مګر داسې نه ده چې ملګري ملتونه او د بشري حقونو اعلامیو د دا ډول جنایتونو مخه نیول منع کړي دي؟ خو دلته د 21 میلادي پیړۍ په زړه کې دغه ټولې اعلامیې او پریکړه لیکونه په یوه بې اغیزې کاغذ بدل شوي دي. د غزې ترانګې څه د پاسه 18,000 ماشومان شهیدان شوي دي. د غزې ترانګې څه د پاسه 14,000 ښځې شهیدانې شوي دي او 10,000 ماشومان او ښځې ژوبلې شوي دي. په دغو ماشومانو او ښځو کې همدا اوس او په دغه شیبه کې د څو کسو کم مرګ په حال کې دی. دوی درمل نه لري. دوی دردونو د ختمولو لپاره درمل نه لري او په دوی کې ځینې کسان یوازې او له هیڅ سرپرسته پرته روغتونونو ته ورسپارل شوي دي. د دوی کوچني روحونه د کړاو او د ویرې تر دباو لاندې له منځه تللي دي. د دوی سترګې له ویرې او لالهاندۍ ډکې دي. د دوی پرله پسې د ژړا غږونه په ټولې دنیا کې تکرارېږي، خو دنیا هم هغه راز فقط او فقط تماشا کوي. داسې دنیا چې د بشري حقونو د دفاع ادعا لري. لدغه به تفاوتی څخه شرمیج هم نه، داسې هیڅ غږ چې د شرم کولو نخوي لا بشری حقوقو د دفاع د مدعی لویدیځو هیوادونو لخوا نه اوریدل کیږي. له بده مرغه اسلامي هیوادونه هم د فلسطینیانو په کډواله کې د لوږې او کړاو سره د غزې تړانګې د فلسطینیانو د نسل کشۍ تماشاچیان دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه انساني غمیزې په څنګ کې د صهیونیست رژیم سیاستونه په ژور او پراخ ډول د دغه نسل کشۍ د زیاتولو د دوام په حال کې دي. د ټولو سرحدي لاړو تړل، د اوبو او د برېښنا غوڅول، د اوبو د څاګانو نشتون، د مهمو بیخ بینیانو ورنول، ټول د یوه بشپړ پلان برخه دي. داسې پلان چې هدف یې نسل کشۍ او د غازي ترانګې د خلکو د بېکید او شر ته تسلیمېدل دي. د غازی ترانګې په پراخ ډول بمبارول او د خلکو له وژلو کومه نتیجه ترلاسه نه شوه. له حده زیاته ویجاړې هم ونه توانېدله د فلسطین خلک تسلیم کړي. اسرائیل هم د اوس د لوږې او د تندې په وسلې سره په غازی ترانګې کې په خپلو هدفونو پسې دی. دا داسې سیاست دی چې د انسان په روحې برید کړی دی. اسرائیل غواړي ډله ییز روح مات کړي او امید او اراده له منځه یوسي چې د سیاسي او د پوځي غوښتنو د تاپلو لپاره په کامل ډول تسلیمېدل لاسته راوړي. په هغه څه سربېره چې وویل شول، د طبي قدرونو یعنی د ډاکټرانو او د نرسانو او د خبریالانو وژل هم د اسرائیلو د دغه ستراتیژۍ بله برخه ده. د فلسطین په غزې کې تر اوسه څه د پاس 1400 ډاکټران او نرسان وژل شوي دي او هلته 210 خبریالان هم شهیدان شوي دي. دغه شمیرنې په لومړي نړیوال جنگ، په دوهم نړیوال جنگ او د ویتنام په جنگ کې د وژل شویو خبریالانو له ټولګي څخه زیاتې دي. په روغتونونو او د درملنې په مرکزونو باندې حملې غیر اخلاقي او غیر قانوني راودې ګڼل کیږي، خو په دغه غیر انساني کلابنده کې هر څه ممکن دي. صهیونیست ترهګر رژیم د متقابل لوري لپاره د انساني ژوند هیڅ سرحده قایل نه دی. صهیونیست رژیم غواړي د ژوندي کېدا ټولې نښې نښانې له منځه یوسي. اسرائیل نه غواړي حتی په غزې ترنګه کې د یوې خندا تصویر پاتې شي. اسرائیل غواړي مات شوی او موتي روح رامنځته کړي.
په دغو شرایطو کې سړی بیا هم له ځان څخه پوښتنه کوي چې آیا کومه هیله شته؟ آیا د لاسوهنې او د ژغورنې لپاره کوم فرصت شته؟ تر اوسه څو ورځې یا شاید دوه اونۍ فرصت شته. که چیرې غزې ترانګې ته ژر تر ژره خوراکي مرستې او درمل ونه رسیږي، نو هلته به په پراخه سویه عامه وژلې وشي. ماشومان د ډوډۍ د یوې مړۍ په خاطر مري، ناروغان د درملو د یوې قطرې او څاڅکې په خاطر مري. د دغه خاموش مرګ تصویرونه به له ټلویزیوني چینلونو او ټولنیزو او انټرنیټ پانو خپاره کیږي. په ټوله نړۍ کې تماشاچیان دغه حالات په خفګان سره ویني، خو آیا دغه تصویرونه د عملي اقدام سبب کیږي؟ آیا د سرحدي لارو د خلاصولو لپاره په حکومتونو باندې دباو زیاتیږي؟ آیا ملګري ملتونه به د دغه غمیزې د بندولو توان ولري؟ که څه هم پریکړه لیکونه تصویبیږي، خو دا ټول د کاغذ بازۍ تر حده پاته کیږي. خو له تیر وخت سره د یوه ساده مګر دردونکي پرتله کول ضروري دي. په 2008 میلادي کال کې د فلسطین د غزې تړانګې خلک وتوانېدل د رفح سرحدي لارې دیوال له کلونو وروسته مات کړي. سلګونو زره وږو کسانو مصر ته پناه یوړه. لږ تر لږه څو ورځې یې سا واخیستله. له هغه وروسته فلسطینیانو مصر ته د ټونلونو په کیندلو سره هڅه وکړه د بشپړه کلابندۍ په شرایطو کې خپل د ضرورت وړ خوراکي مواد تامین کړي، خو همدا اوس غزې تړانګې ته د شیانو د انتقالولو ټونلونه تباه شوي دي. هغه ټونلونه د حماس غورځنګ په اختیار کې نه، بلکې د غزې تړانګې د عادي خلکو او د سوداګرانو په اختیار کې وو. د مصر حکومت حتی د غزې داخل ته د وچو شیدو د یوه ډبې د انتقالولو اجازه هم نه لري. د مصر حکومت باید هر څه له اسرائیل او امریکا سره غژمله کړي. همدا اوس د خوړو د رسولو لپاره هیڅ لاره نشته. د غزې تړانګې خلک نور د سرحد د لمنځه وړلو اراده نه لري. دا ځل نه یوازې د خوړو، بلکې د ژوندي پاتې کېدا لپاره د دیوالونو د ماتولو خطر نه حساسېږي، ځکه چې پایلې د فلسطینیانو په پرېکنده توګه کوچول دي. فلسطینیان پوهېږي چې د سرحد له ماتولو وروسته لا سختې سزاګانې د دوی په انتظار کې دي. د سیمې په سویه هیڅ فعاله ډیپلوماسۍ نه ده رامنځته شوې. تواچی ټول د اسرائیل و بدماشی ته تسلیم شوی دی. د سیمې هوادونو د بیا جنگ له ویرې له دښمن سره خبرې کول پرېښودلی دی. قطر، ترکیه او عربستان نغدې پیسې استوي، خو د دغو پیسو د انتقالولو لپاره هیڅ لاره نه پیدا کیږي. غزې تړانګې ته د وسلو د استولو خبره مطرح نه ده. د غزې تړانګې ماشومان نن ورځ وسلې نه غواړي، یوازې ډوډۍ او درمل غواړي. د دوی غوښتنه ساده، انساني او بشري حقوق دي. حتی د دوی دغه کوچنۍ غوښتنه هم نه منل کیږي. د غزې د کلابندۍ اخلاقي او رواني پایلې هم دورانونکو سیاسي او د انساني پایلو په اندازه دي. د غزې خلک هر ورځ د مرګ او نابودۍ په ویر سره ژوند کوي. هغه ماشومان چې تر اوسه یې جنگ په ښه ډول درک نه دی کړی، حتی په خوب کې هم آرامښت نه لري. پناه اخیستونکي د حملې له ویرې جرأت نه کوي، خپل پناه ځایونه پرېږدي. او هغه ځوانان چې راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري، هره شپه په دې پوښتنې سره ویده کیږي، سبا به څه کیږي؟ آیا ژوندي پاتې کیږو؟ آیا اسرائیل بیا هم په موږ بمونه غورځوي؟ آیا موږ او زموږ د حال پوښتنه کوي؟ آیا دنیا موږ یادوي که نه؟
وګوریدونکو، دغه پوښتنې د نړیوالې ټولنې د ماتې د خوړلو نښه ده. د نړیوالو حقوقو ماتې ده، د انسان دوستۍ ماتې ده. نن سبا د فلسطین غزې ترانګه د نړیوالې اخلاقي ازموینې میدان او ډګر دی. که چیرې د دغه جنایت په مقابل کې چوپتیا وکړو، په راتلونکي کې د بشري حقوقو مدیان نه شو تعقیبولی. دیکتاتوران به لا پسې سپینې سترګې شي. د انسانانو د اساسي حقوقو خلاف ورزي عادي کیږي. د دنیا هیڅ سیمه به امنه نه وي. ظالم رژیمونه به وایي جنگ او قحطۍ د نفوسو د کنټرول لپاره جایز اوزار دی. څوک زموږ مخه نشي نیولی. پرېکړه لیکونه یوازې کاغذونه دي. نړیوالې موسسې د سترو قدرتونو حکمونه مني، خو اوس هم فرصت شته. نړۍ اراده کولی شي، سرحدي لارې خلاصولی شي، د بشري حقوقو کنوینشنونه اجرایي کولی شي، د جنایتونو د ترسره کولو پر ضد هدفمنې سزاګانې اعمالولی شي، بشردوستانه مرستې تضمینولی شي، فعاله ډیپلوماسۍ کارولی شي، د عمومي افکارو دباو هغه حد ته رسولی شي چې هیڅ حکومت و نه توانیږي د هغه په مقابل کې مقاومت وکړي. باید له هرې لارې استفاده وکړو. رسنۍ باید په پرله پسې ډول راپور ورکړي. هنرمندان باید د اعتراض غږ واوسي. پوهنتونوال باید خپل تحقیقات په اختیار کې ولري. د بشري حقوقو فعالان باید په نړیوالو محکمو کې دوسیې خلاصې کړي. ټول باید خپل رول ولوبوي.
عزیزانو، په دې منظومان کې یو مهم ټکی شته. د غزې تړانګې خلک یوازې ډوډۍ او درمل نه غواړي. هغوی د دغه نه ختمیدونکي جنگ او د دغه ظلم د ختمېدا غوښتونکي دي. هغوی اتل والی نغواړي، یوازې عادي ژوند کول غواړي. د زده کړې حق لري، د درملنې حق لري، د خوړو حق لري، د راتلونکي لپاره د پلان حق لري، د خندیدا حق لري، په امن واټونو کې د ګرځېدا حق لري. دغه ټول حقونه په نړیوالو منشورونو کې بیان شوي دي، خو نن سبا ګویا هیڅ لیرې خبره نه ده چې په نړۍ په کلي ډول دغه خبرې هیرې کړي وي. اوس وخت را رسیدلی دی چې د غزې تړانګې د ماشومانو غږ د نړۍ په تر ټولو لوړ غږ بدل شي. باید داسې بیړنی اقدام ترسره شي چې هیڅ ماشوم د ډوډۍ د یوې مړۍ په آرمان ونه اوسیږي. باید داسې نړیوال ملاتړ وشي چې هیڅ حکومت د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ جرأت ونه کړي او ونه لري. که چیرې نن ورځ چوپتیا وکړو، سبا ورځ باید د داسې غمیزو کتونکي ووسو چې له غزې تړانګې څخه په څو برابره غټې وي. دا یو خبرداری دی د ټول بشریت لپاره خبرداری. دغه خبره مو یاد وي چې انسانیت له سرحدونو او رنګونو ور آخوا دی. راځئ چې د بشري حقوقو ژمنو ته وفاداره ووسو. راځئ چې وښیو چې د هر بې ګناه انسان ژوند سپېڅلی دی. راځئ داسې کار وکړو چې له غزې تړانګې شرمېدلې دنیا له شرم خلاصه شي او د غزې د وږو کسانو غږ نور خاموش نشي. راځئ چې همدا نن ورځ اقدام وکړو، سبا ډیره ناوخته دی.
تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو، د غازی ترانکی د خلکو د مشکلاتو په حق له دغه ځنګړي وینا په همدې ځای کې پاتې رسیږي. لتا سو اجازه غواړو.
د خدای په امان.